د ننګرهار چارواکي وای په هغه سیمو کې بچي داعش پکې ځپل کیږي، داسې میکانیزم جوړیږي چې بیا دا سیمې د وسلوالو لاسو ته ونه لویږي. دا هم اوري چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یا سیف د چلډرن اداره وای چې د افغانستان په جګړه کې باید د ماشومانو ژوند ته جدي پاملرنه وشي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه له حدیث پردیس څخه ورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د یو میکانیزم له مخې به د هغو سیمو ثبات یقیني کړي چې په دغه ولایت کې له داعش وسلوالو نیول کیږي. افغانستان او روسیا په خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي او هیلاري کلنټن رسمن د ډیموکرات ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نومانده شوه. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار د والی وایا نتاولا خوګیانی وایي د دې ولایت په هغو سیمو کې به چې د داعش څخه نیول کیږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې څو په راتلونکو کې د سیمو ثبات یقیني شي. نتاولا خوګیانی وایي افغان نظامي او ملکي چارواکي د ولسونو سره په ګډه پر یوې داسې طرحې کار کوي چې وسلوال په دې سیمو کې بیا ځای ونه نیسي. د سې شنبې په ورځ رسنیو هغه تصویرونه خپاره کړل چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو نو کې چې لدې ډلې نیول شوې لیدل کیږي. د ننګرهار د والی وایان پرون سه شنبه مخام ازادي راډیو ته ویل چې په کوټ کې د محل د داعش تر ولکې لاندې په روسي کلی کې عملیات روان دي او نور د ولسوالۍ ټوله د ډلې له وسلوالو پاکه شوې ده. خاغلی خوګیانی ویل په مجموعي توګه په تیرو 15 ورځو کې د کوټ او اچین په شمول د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د داعش د 1500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوې دي. افغانستان او روسیه خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولاس پایتروشیوف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونه وکړې. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي اداره وایي چې دواړو لورو په منځنۍ اسیا کې د سیمه ییز امنیت په چوکاټ کې په یو لړ مسایلو وغږېدل. د ترتاس خبري اژانس د اعلامې په حواله وایي چې پر دې سربېره دواړو لورې پر حقوقي او قراردادي همکاریو، پر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د پوځي ټکنالوژۍ په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ په همکاریو وغږېدل. په دې غونډه کې د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سربیره د روسیې د بهرنیو چارو، دفاع، بیړنیو حالاتو، انرژي، اقتصاد او پراختیا د وزارتو استازو او همدارنګ د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې او د روسیې د پوځي او ټکنالوژي همکاریو د ادارې چارواکو برخه لرله. د افغانستان په هیئت کې د ملي امنیت پر سلاکار حنیف اتمر سربیره د بهرنیو چارو، دفاع، کورنیو چارو، مالی د وزارت د وزارتونو استازو هم برخه لرله. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر ویل له خاغلی اتمر سره د دې لیدنه خي چې دواړه هیوادونه د امنیتي روابطو په پیوړي کولو کې جدي دي. روسیې کورنۍ خبر د افغانستان د لویدیځي حوزې د کرنې او مالداری د محصولاتو نندارتون پرون په هرات کې پرانستل شو. د هرات د کرنې او مالداری رئیس مهرابودین احمدی وایي په دې نندارتون کې د هرات، فراه او بادغیس د ولایتونو د کروندګرو د محصولاتو تر اویا او زیاتو غرفې نندارې ته ایښودل شوې دي. په عین حال کې هغه کسان چې په دې نندارتون کې غرفې پرانیستي افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د ورته تولیداتو د واردېدو او د دوی د محصولاتو د پروسس لپاره د لازمو امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی له دولت غواړي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ محصولاتو ته دې زمینه برابره کړي څو بهرنیو بازارونو ته لار ومومي. دا نندارتون د درې ورځو لپاره د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري جوړ شوی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند پر روان کنونسیون کې ډیموکراتانو هیلاري کلنټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندیدې په توګه معرفي کړه. میرمن کلنټن په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د کاندیداتوري لپاره 3,302 انتخاباتي هیئتونه وګټل. د هغه سیال برني ساندرس له کنونسیون وغوښتل چې میرمن کلنټن ته رایه ورکړي. ساندرس د کنونسیون په لومړۍ ورځ وویل چې هیلاري کلنټن باید د امریکا ولسمشرشی. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې تورن جنرال محمد جاهد او بریج جنرال سنټر توپوچ د دوبی په هوایی ډګر کې نیول شوی او د سې شنبه په ورځ ترکیې ته واستول شول. د انادولو خبري اژانس وایي دا دواړه جنرالان د ترکیه او د عربي متحده اماراتو د امنیتي چارواکو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یو ویان ویلي چې په دې هیواد کې د ترکیې ځواکونه خپل ماموریت ته دوام ورکوي، خو د دې دوو جنرالانو د نیول کېدو په اړه توضیحات ورنه کړل. سپینې ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبري انټرنیټي حملو مخه ونیول شي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی. دا موضوع په داسې حال کې اعلانیږي چې د امریکا حکومت ګمان کوي هغه انټرنیټي غله یا هکران چې د روسیې لپاره کار کوي د دې هیواد د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته لاسرسی پیدا کړی او هڅه کوي له دې لارې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ پر ضد مبارزې سلاکارې لیزا موناکو روسیا او چین دوه اساسي انټرنیټي رقیبان بللي چې د دې په وینا تهاجمي اقدامات کوي. میرمن موناکو زیاته کړې ایران او شمالي کوریا هم په دې برخه کې د ویجاړونکو فعالیت وړتیا لري او غواړي چې دا ډول فعالیتونه ترسره کړي. په دې لارښود کې چې سپینې ماڼۍ ترتیب کړی د انټرنیټي بریدونو جدیت په 500 کټګوریو کې درجه بندي شوی دی. کچیر انټرنیټي برید په پراخه پیمانه اساسي جوړښتونو ته د حکومت ثبات او یا د امریکایانو ژوند ته سمدستي ګواښ پیښوي، نو دا برید به استراري یا د 15 درجه برید ګڼل کیږي. د بنگلاديش پولیس وایي د دې هیواد په پایتخت ډاکا کې 9 تنه وسلوال چې غوښتلې د جولای د لومړۍ نیټې د بریدونو په څیر په یو سماوار کې بریدونه وکړي وشلې دي. د جولای په لومړۍ نیټه د ډاکې په یو کافی کې په برید کې 22 کسان ووژل شول. د ډاکې د پولیسو مشر شاهد الحق ویلي امنیتي چارواکو د مشکوک کسان د ډاکې په څنډه کې د کلایان د سیمې په یوې ودانۍ کې محاصره کړل. د پولیسو د مشر په وینا مشکوک کسانو پر پولیسو ډزې وکړې چې نښه تر منځ شوه. د شاهد الحق په وینا دا کسان د بنگلادیش د جماعت المجاهدین په نوم ډلې پورې تړلي وو. د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګېدلی او داعش سره یې ملاتړ اعلان کړی دی. پر نه وژل شو سربیره پولیس وایي یو وسلوال ټپي شو او یو تن په تیښته بریالی شوی دی. پولیس وایي په هغې ودانۍ کې چې وسلوالو پکې مرکز نیولی وو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او روسي خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبه په ورځ په لاوس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویلي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د همکاریو په برخه کې د دواړو لوریو پرمختګ کړی. جان کیری وویل د امریکا متحده ایالات هیله لري چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نور سخت دریځو ډلو پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پلان شو پوځي همکاریو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو جزئیات به د اګست میاشتې په لومړیو کې اعلان کړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي د روسیې او امریکا پوځي چارواکو د سوریې په فضا کې د پوځي الوتنو په اړه د سې شنبې په ورځ پر یو لړ اضافي امنیتي تدابیرو بحث کړی دی. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانو نړیوال ځواکونه وایي په ننګرهار کې داعش ډلې ته سخته او درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې په یو میکانیزم کار کوي څو عملي کړي چې دا سیمې بیا د وسلوالو لاسته ونه لویږي.
ملکی ادارو له لورې هغه تاسیسات چې تخریب شوي دي هغه ورغول شي، نوې چارې به هم پیل شي په ځینو برخو کې.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې اداره له افغان چارواکو او د جګړې له نورو خواو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په تیرو 50 کلونو کې د فائدې پروګرام له لارې 1200 مېرمنو ته د پور ورکولو زمینې برابرې کړې دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واورېدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي.
په موټر کې زه خبر نه نیت شیر په مستری نور نه په ټلیفون کې نه په لام بیا دې کنه او کوم دا فورم کړه و خپل په لای دوم خپلو.
ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغو سیمو کې به چې داعش خلاف پکې پوځي عملیات دوام لري د ثبات د ټینګښت لپاره د پوځي او ملکي ادارو لخوا په ګډه یو داسې میکانیزم عملي شي چې دا سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنه شي. د ننګرهار د والي وینات الله خوګیاڼی وایي په تیرو 15 ورځو کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ولسمشر په حکم قاطع عملیات پیل کړي، پکې د 500 په شاوخوا کې د داعش وسلوال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې وشل شوي دي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي د دې ولایت په هغه سیمو کې به چې له داعش څخه نیول کېږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې په راتلونکي کې د دې سیمو ثبات یقیني کړي. اتاولا خوګیاڼی وایي افغان نظامي او ملکي چارواکي د ولسونو سره په ګډه پر یو داسې طرحه کار کوي چې وسلوال په دې سیمو کې بیا ځای ونه نیسي. ښاغلی خوګیاڼی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د ثبات د ټینګښت لپاره عملیاتو بلل او ویل
ملک به هم په ډېر لنډ ورځو کې پیل شي چې هم به د ملکي ادارو له لورې هغه اساسات چې هلته تخریب شوي دي هغه ورغول شي، نوې چارې به هم پیل شي په ځینو برخو کې، او داسې یو میکانیزم به غور شي د لومړي ځل لپاره چې د تل لپاره په دغو سیمو کې ثبات رامنځته شي او بیا
د ننګرهار چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په رسنیو کې هغه تصویرونه خپاره شول چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کور د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو کې لیدل کېږي. د ننګرهار د والي ویاند وویل په کور کې د عملیات د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا روان دي چې پکې نړیوال ځواکونه د هوایي ملاتړ او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ شریعت سیمې پاتې شوې وازی یو کله چې اوس مهال پکې تصفیوي عملیات دوام لري. دا پاتې چې په شپږ ډول کوټ موګا د داعش لسن څخه پاک اعلان کو.
د ننګرهار د والي ویاند خاغلی خوګیاڼی په وینا د کوټ له تصفیې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز اچین ته واوړي او د ولسوالۍ به هم د داعش له وسلوالو پاک شي. د دوشنبه په شپه په اچین کې د عملیاتو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا د یو سلو شلو په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې ژوندي نیول شوي. د ننګرهار د والي ویاند وایي په مجموعي توګه په تیرو 15 ورځو کې د کوټ او اچین په شمول د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د داعش د 500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. نوموړي ویل په دې 15 ورځو کې د عملیاتو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې 100 تنه ټپیان لري او څوک یې وژل شوي نه دي. دا داعش پر ضد عملیات په داسې حال کې چټک شوي چې د ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو سولیز لاریون ځانمرګي بریدونه وکړل چې تر اویا او زیات کسان یې ووژل او تر 230 زیات نور یې ټپیان کړل.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په دې هیواد کې تر سخت پوځي فشار لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې په ختیځو سیمو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته شدت ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو هم دراز د ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د پراخو پوځي عملیاتو پیل ته تیاری نیسي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د داعش ډله په دې هیواد کې تر سخت فشار لاندې ده. د امریکایي ځواکونو ویاندوی جنرال چارلز کلیفلن په دې مزن کې وروستۍ تروریستي حملې ته په اشاره وویل دا ګران کار نه دی چې یوه وسلواله ډله کوه غواړي یو شمېر کسانو ته د چاودېدونکو موادو واسکټونه ورواغوندي او په غلا یې د چاودنې لپاره د خلکو منځ ته ورواستوي. په دې مزن کې د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د داعش یو قومندان عمر خراساني رویټرز خبري اژانس ته ویلي هزارګان باید سوریه ته لتګه او د ایران د غلامۍ لاس واخلي، کنه هم داسې به پر ضد خونړۍ حمله جاری وي. د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاید اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د داعش د غړو شمیر د 1 او 3 زرو ترمنځ وي. د ایتلافي قواوو په باور دا تر ډېره حده د پاکستاني طالبانو پخواني وسلوال، د ازبکستان د اسلامي تحریک پخواني غړي او حتی د افغانستان یو شمېر پخواني طالبان دي چې د داعش بیرغ پورته کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ په دې مزن کې د هزارګانو او په عمومي ډول د شیعهګانو پر مظاهره انتحاري حمله شایي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې مبارزه هم د ستونزو سره مخامخ کړي. خو په افغانستان کې چې اکثر خلک سنیان دي، د شیعه او سنی په نوم د جګړې او نښتې چندان سابقه نه لري. د افغانستان د انسجام ملي ګوند غړی صادق مدبر نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان خلک د سیاسي پوهه لري چې د داعش په څیر د تخریبکارو ډلو فریب نه خوري. دوی وایي په افغانستان کې ټول میشت قومونه او ټول مذهبونه سره ورونه او برابر دي. دوی هیڅ ډله تر اوسه نه ده توانېدلې چې شیعه او سنی په جنګ واچوي، او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا سیاسي درک لري چې د داعش فریب نه خوري.
کامل داریم که مردم افغانستان خرد سیاسی را داره و در گذشته هم داشته که فریب داعش نمیخوره.
د افغانستان حکومت وایي د داعش پر ضد مبارزه جدي کړې او حتی په دهمزن کې تر تروریستي حملې مخکې یې لا دې وسوالي ډلې ته شدیده ضربه ورکړې ده. د افغان چارواکو په وینا په وروستیو میاشتو کې د داعش 122 وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي دي، خو دا شمېره خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند کنوینسیون دوام لري او نن هم یو شمیر مشرانو د غراس د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم ورته ویناوي کړې دي، او په دې کنوینسیون کې میرمن هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدې په توګه معرفي شوې ده. همدا شیبه له فلادلفیا څخه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار جعفر هنس صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. هنسه پرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې په رسمي ډول میرمن کلینټن معرفي شول د راتلونکو انتخاباتو لپاره.
بله سلامونه مراسم تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. بله میرمن کلینټن نن په رسمي ډول د جمهوري ګوند لخوا د 2014 کال د جمهور ریاست انتخاباتو ته ونیمبول شوه، او په نومبر میاشت کې به د خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونلډ ټرمپ وړاندې د مبارزې ډګر ته ورځي. د کله چې هغه رسمن ونومول شو په ملي کنوانسیون کې د برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال وو، د هغه ځینې پلویان راووتل او اعتراض یې وکړ او په ملي کنوانسیون یې تورن کړ چې ګواکې سمه پرېکړه نه ده کړې، ځکه هغوی ویل چې باید برنی ساندرز د ګوند لخوا نومول شوی وای. ځکه د هغوی په خبره برنی ساندرز یو انقلابي سړی دی او هیلری کلینټن د امریکا د اوسني تاریخ یوه تکراري څېره ده، او دوی غواړي چې یو نوی کس راشي او د امریکا په تاریخ کې یو نوی باب پرانستل شي.
بله هنسپ ویناوال څوک چا چا وینا وکړله د امریکا په داخلي پالیسی باندې په بهرني سیاست باندې هم خبرې وشوې او څنګه؟
ویناوال خود امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ایالتونو نه دوی ورته ډیلیګیټ یا استازي وایي، د ګوندونو د احزابو د کانګرس غړي راځي، لسګونو کسانو وینا وکړې. خو مهم ویناوال پکې د امریکا مخکنی ولسمشر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن میړه دی هغه و چې دغه لس منټو دقیق مخکې د هغه وینا ختمه شوه. هغه خپل وینا د هیلری کلینټن سره د لومړۍ ورځې په لیدلو پیل کړه چې هغه وویل چې زموږ ملاقات په مینې بدل شو، د مینې نه وروسته بیا د دې ګډ سیاسي او شخصي ژوند پیل شو، او بیا په د امریکا په حکومت کې دوی په ګډه کار کول سره همکاران شول. او هغه خپل میرمنه وستایله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د اقلیم د بدلون په برخه کې کار کړی، د اتمي انرژي په برخه کې، د تروریزم په برخه کې. هغه په ښکاره په واضح توګه د اوسامه بن لادن وژل یاد کړل چې ګواکې دا د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې د هغه اقداماتو چې اوسامه بن لادن یې ووژل. همدغه راز ډیموکرات ګوند غړو او نور امریکایانو ته وویل چې تاسو سم انتخاب کړی دی چې هیلری کلینټن مو د جمهور ریاست لپاره کاندیدا کړ. او هغه په خپل هیلری کلینټن یو انقلابي ښځه، یو داسې ښځه چې تل تغیر غواړي، او یو داسې ښځه چې خلکو ته په خدمت کې نه ستړي کیږي. او وی ویل چې دا ډیر خوشاله ده چې هیلری کلینټن غوندې د ژوند، د شخصي ژوند او سیاسي ژوند یو ملګری لري.
په خپل داخلو لومړی ځل ده تاسو ته اوریدونکو ته معلوم ده چې د امریکا په تاریخ کې یو میرمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدیږي او د سپینې ماڼۍ لپاره درېږي. د ډیموکرات ګوند په داخل کې په امریکانو کې څه، یعنی د دوی په اصطلاح څه فیلینګس دي، څه فکر کوي لومړی ځل دی چې یو ښځه د جمهوري ریاست لپاره درېږي؟
بلکه بلی دقیقا امداد سی داد امریکا به تاریخ کی لمرای زل لی چی دموکرات گوند لخوای با خزا در جمهوری اصل لپاره کاندیدیگی او که هیلری کلینتون انتخابات یو تاریخ خدا جور شو چاقه کاندید است بل تاریخ دا که هیلری کلینتون انتخابات وګتی نو دا به د امریکا په تاریخ کې لمرنه جمهور رئیس وي او هیلری کلینتون د خپل میړه لوینا نه څو شېدې وروسته د نیویارک نه د سکټ له لارې د ملي کانفرنسونو سره په ژوندی بڼه وصل شوه او وویل چې ستاسو خپل د ګوند غړو ته یې وویل چې ستاسو په نننۍ پرېکړې سره دا خبره ثابته شوه چې زه به د امریکا د جمهور ریاست آینده جمهور رئیس یم. یعنی وویل چې ستاسو په هڅو په ملاتړ سره تاریخ یو تاریخ نن جوړ شو او بل تاریخ په نومبر کې د انتخاباتو ګټلو نو به دا به د امریکا په تاریخ کې یو نوی باب پرانیست شي.
که انتخابات یو ګټل نو هیلری کلینټن به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وي چې سپینې ماڼۍ ته به په واک کې رسیږي او د امریکا ولسمشره به وي. ډېره زیاته مننه کوو د امریکا غږ آشنا راډیو همکار جعفر هندو چې په متحده ایالاتو کې په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینسون او په دې کنوینسون کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د میرمن هیلری کلینټن د معرفي کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیز ورځپاڼو د افغانستان په وروستیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکي ګواښ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم افغان حکومت چې امریکایي ملاتړ کوي د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګونه لري، خو په کابل کې د شنبې ورځ د خونړي برید چې په نتیجه کې تر شپېتو زیات کسان ووژل سول داسې اندېښنې ولاړې کړې چې داعش ډله شایي په افغانستان کې تحرکات پیل کړي. د شنبې ورځ حمله چې هزاره اقلیت یې په نښه کړ په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په کابل کې یوه له خونړیو بریدونو ګڼل سوې ده. حمله پر یوه سوله ییزه مظاهره وسوه. یو ایس ای ټوډی په خپله لیکنې کې د ټوریزم د مسایلو د شنونکي پیټریک جانسن خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ شایي دغسې د نورو پراخو حملو شاهدان واوسو. ورځپاڼه د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په حواله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې د غړو شمیر لږ دی، یعنی د 0 او 1500 په شاوخوا کې، خو د وسلولو طالبانو شمیر له 25000 نیولې تر 35000 پورې رسیږي. یو ایس ای ټوډی د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان په حواله زیاتوي داعش ډلې چې تیر کال په افغانستان کې د یوه خطر په توګه ظهور وکړ اوس کمزورې سوې ده. اوس یې په ننګرهار کې هغه پراخ حضور هم محدود سوی دی. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ملکي تلفات تقریبا بې ساري حد ته رسېدلي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1601 تنه ملکیان وژل سوي او 3515 تنه نور ټپیان سوي چې د 2015 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 4% زیاتوالی شي. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په حواله چې د دوشنبه پر ورځ خپور سو لیکلي نږدې 1/3 برخه وژل سوي یا هم ټپي سوي کسان ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا ګڼل سوی چې په ګڼ مېشتو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد د وسلولو طالبانو جګړې زیاتې سوي دي. په لیکنې کې د جګړې د شدت په تړاو د هلمند ولایت یادونه سوی چې امریکا پکې خپل اضافي ځواکونه ګمارلي او کندز هم یاد سوی چې تیر کال یې وسلولو مرکز د 2 ورځو لپاره ونیوه. د وال سټریټ ژورنال په لیکنې کې د یوناما د راپور په حواله یادونه سوي چې سختریزي وسلوال د 80% مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي دي. ویل سوي چې افغان ځواکونه هم د مرګ ژوبلې په زیاتوالي کې ونډه لري.
د ماشومانو د ساتنې لپاره نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې راغلي چې د دې تلفاتو درېیمه برخه ماشومان جوړوي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤلان وایي که چېرته د ماشومانو مرګ ژوبله په همدې ډول دوام وکړي نو افغانستان به له یو لوی ناورین سره مخامخ شي. محمد قسیم سولمل په رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د تازه راپور تر خپرېدو وروسته د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په دغه هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښمن دي. د دغې ادارې ویاندې زبیدې اکبر د سهشنبې په ورځ له ازادي رېډیو سره خبرې کې له حکومت او مخالفینو وغوښتله چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
مونږ فکر کوو چې د ماشومانو مرګ ژوبله د افغانستان پر ټولنې اوږدمهاله اغیزه لري. له دولت او ښکېلو خواوو غواړو چې د نښتو پر مهال د ماشومانو او په ټوله کې د ملکیانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
یونوما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړۍ نیمایي د ملکي تلفاتو راپور خپور کړ چې له مخې په دغه موده کې 1601 تنه وژل شوي او 3515 شپېته کسه ټپیان دي. راپور زیاتوي چې د مرګ ژوبلې په دې شمېر کې 388 ماشومان هم وژل شوي او 1121 تنه ژوبل دي چې یونوما دا ارقام ویرونکي او د شرم وړ بللې دي. د دې ترڅنګ په پوځي لیکو کې د ماشومانو استخدام په سختو کارونو د 1.2 میلیون ماشومانو بوختیا له تعلیم محرومیت او بهر ته د ماشومانو قاچاق غستون زیدي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي دا مهال د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره افغان حکومت څه اقدام کوي په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نظر اخیستلو بریالي نه سولو، خو جمهوري ریاست وایي له بېلابېلو لارو به هڅې وسي چې په ټوله کې د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وسي. په همدې حال کې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ د ادارې مدیره زهرا سپهر وایي د ماشومانو پر وړاندې بې پروایي د افغانستان راتلونکي ته بې پروایي ده.
دولت په نورو ستونزو کې ښکېل دی او ډېره کمه پاملرنه ماشومانو ته کوي. دې ټکي ته باید پام وکړو چې ماشومان د افغانستان اساس جوړوي. د دوی په وړاندې بې پروایي د افغانستان د راتلونکي په اړه بې پروایي ده.
میرمن سپهر وایي په افغانستان کې تر ډېره هغو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي چې په بازارونو کې په کار بوخت دي. دا وایي د دولت ترڅنګ کورنۍ هم مکلفیت لري چې د خپلو ماشومانو لپاره خوندي چاپیریال چمتو کړي او په هغو سیمو کې د هغوی تګ راتګ وڅاري چې هلته خطر موجود وي.
و همدل چې د ماشومانو د ساتنې لپاره د سیف د چلډرن اداره وایي د افغانستان د جګړې ټولې خواوې باید د ماشومانو او ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر په تیرو 5 کلونو کې د فائدې پروګرام له لارې 1200 میرمنو ته د پور ورکولو زمینی برابرې کړې دي. خان محمد سین په رپورټ برابر کړی دی.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي فائدې پروګرام افغان سوداګرو میرمنو ته دا زمینه برابره کړې چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل میکنلی د سې شنبې په ورځ په یو جوړ شوي نندارتون کې وویل چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د فائدې پروګرام له لارې کابو 1200 سوداګرو میرمنو ته د پور اخیستلو زمینې برابرې کړې دي.
Over the past 5 years, FIDA has helped facilitate
the way the FIDA program patero pinzo kaluno ke 1200 afghan saudagaro mermano ta de 3 million dollar de purwar kawlo zamine barabari kidi de nijde 3000 khazi mali manabeo talas raselari workshopuno ke rozal shwi aw sarbera parde le 1500 sakhadere mermani po mali barkho ke de karmondane la para rozal shwi de amdaranga saban de 2000 mermano ta khari zamine ham barabari
were created for women.
د فائدې پروژه چې د افغانستان په پرمختګ کې مالی خدماتونو ته د لاسرسي پروژه هم بلل کیږي، د منځنۍ پورونو د ورکړې لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه لري. د منځنۍ پورونو د ورکړې پروګرام په افغانستان کې د یو ایس ای آی ډی لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مسؤلینو وویل دا پروګرام مخ په ختمېدو دی، خو د امریکا متحده ایالات افغان میرمنو سره خپل مرستې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام لاره جاری ساتي. یو شمیر هغه مرمنې چې د فائدې له پروګرامه ګټه اخیستې وای چې اوس دوی حتی نړیوالو بازارونو ته هم لار موندلې ده. نفس گل بختانی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
د فایده برنامه کې قریب 15 کال وشو چې مونږ کار کوو. د دوی د برنامه نه رښتیا چې مونږ ډیر ګټه اخستای. یو 3 سالور میاشتې کېږي چې قرضه مونږ واغستل یو سالور زره ډالر. نو راغی سره مونږ کار لګا کوي خوشو. میډم ما سره د شرکت کې کار کوي او یو لور مده یو زوی مده هغه هم را سره کار کوي.
په ورته وخت کې د امریکا سفارت له دغو افغان مېرمنو څخه غواړي چې دوی د پدې برخه کې له نورو افغان مېرمنو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وویل چې تمه لري نړیواله ټولنه د بروکسل په راتلونکي ناسته کې له افغان مېرمنو سره د څلورو نورو کلونو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل ناسته تر راتلونکو 2 میاشتو پورې جوړه شي.
الهم پردیس له خوست څخه په خپل سمس کې آزادی رادیو ته لیکلي چې د ملي یووالي حکومت باید د افغانانو د یووالي او ملي وحدت لپاره ډیر زیات کار وکړي کنه دښمن به ترینه فائدہ پورته کړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه آزادی رادیو ته سمس استولې او وایي چې داعش په افغانستان کې نور ماته خوړلې ده ځکه په ننګرهار کې د دې ډلې مهم مرکزونه له منځه تللي دي. یو بل اوریدونکو چې نومونه د ذکر شوی د دفاع وزارت لویان د دفاع وزارت د چارواکو غوښتي دي چې د ولسوالیو د نیولو لپاره باید کمانډو ځواکونه استعمال کړي او د کمانډو ځواکونه د ملاتړ لپاره باید په عاجل ډول له هوا څخه هم ورسره مرسته وکړي. د هلمند د یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د هلمند په مختلفو سیمو کې مخابراتي شبکې په سمه توګه کار نه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اتنی می بجی شوی دی له حدیث پردیس څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي د یو میکانیزم له مخې بعد د هغو سیمو ثبات یقیني کړي چې په دغه ولایت کې له داعش وسله والو نیول کیږي. افغانستان او روسیه په خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره له خبرو وروسته څرګندونه کړې دي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو نندارتون پرون په هرات کې پرانستل شو. په متحده ایالاتو کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونسون کې د ډیموکراتانو هیلاري کلنټن په رسمي ډول د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندیدې په توګه معرفي کړه. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. سپینه ماڼۍ د امریکا دولتي ادارو ته په دې اړه چې څنګه د سایبری یا انټرنیټي حملو مخه ونیول شي یو نوی لارښود ترتیب کړی دی. د بنگلاديش پولیس وایي د هیواد په پایتخت ډاکا کې 9 تنه وسلوال چې غوښتلې د جولای د لومړۍ نیټې د بریدونو په څیر پر یو سماوار بریدونه وکړي وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبې په ورځ په لاوس کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویلي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې دواړو لورو پرمختګ کړی. او په آذربایجان کې چارواکي وایي د مهماتو په یوې کارخانې کې 14 دوه کسان وژلې دي. 14 د سه شنبې په ورځ د شیروان په خارګوټي کې شوې چې د پلازمېنې باکو څخه 100 کیلومتره لرې پروت دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی خارنو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفا ډول اوریدل شي. د خبرونې په دوام کې د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو 19 پروګرامونه هم لرو.
خبریاست شای په دې حیران شي چې لا هم په جاپان کې ویډیو کیسټونه جوړیږي، خو تاسو خبردار شئ په دغه هیواد کې هم نور د ویډیو کیسټونو د جوړولو کار زیات دوام نه کوي. جاپانی ویډیو کیسټ جوړونکي کمپنۍ فونای الکترونیک به روانه جولای میاشت ویډیو کیسټونو تولید بس کړي. دا کمپنی نه یوازې د خپلو مصرف کوونکو لپاره بلکې د نورو لپاره هم ویډیو کسیټونه جوړوي. لا هم یو شمیر کمپنی او مؤسسې شته چې له پخوانیو ویډیو کسیټونو کار اخلي او څرنګه چې نورو شرکتونو او فابریکو د ویډیو کسیټونو له جوړولو لاس اخیستی، د جاپان فونای الکترونکس کمپنی ته د ویډیو کسیټونو جوړولو واره کوله. د جاپان نیکای نشریاتي مؤسسې اعلان وکړ چې د فونای الکترونکس شرکت له لوري د وی سی آر جوړولو کار په اگست میاشت کې بندیږي. فونای شرکت لومړی پلا په 1903 میلادي کال د وی سی آر جوړول پیل کړل او یو مهال د کال شاوخوا 15 میلیونه ویډیو کسیټونه پلورل، خو تیر کال یې صرف 1.5 لک وپلورلی شوی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازیف وګړک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه.
ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لا پایل کو د دې نه خبرونه. ز اجمل تورمن مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه یم. په دې خبرونه کې د وادي سرسم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونزه مراخیستی را چې دا محال د کابل په پلچرخی زندان کې بندي ده. و ابو رو چې دغه ورور ستونزه څه ده؟
حجواله کوفترین د پلچرخی خبرې کوم را ساده وردګ ولادت سیدابات ولسوالۍ مشکل د دې ورور کاز برینیاشت کی دوینه مې میاشت کې چې د ترکیه نارغله ما یو پروژه مې کوم رسول مختلف یو کور مې ټول خلاص کړای وو. د ترکیه سمې دوا کوله سالور میاشت مې د ترکیه کې مدرسې ویلای اعلانومه اسنو ټول خلاص کلارم قادر تم وای نیسم. نو دلته چې روغله ما جواز مې وښتو پورتو صنعتي کې په اوتوک تجارت کې مزادون وکال ساي دنځر کې کاولم سا کړای چې ځکه تر کوو سلور مې بیره بس زوی مطلب کورو جواز مې وښتو کور مې ټول خلاص کونه د سیمینار ته موتل اون چې ترکیه هم رتل ما نخښه چاوله په نور روسین سالور سواتی نه پر مې سوتین نو کوریګر کړي خو غریب ټول کور اسناد شواهد ټول پلاس لرم. نو کور مې نور ټول خلاص کړو بس یو کوکو مې دی راجوري ور مې کړی دا داسې غلم په لچاخي کې لاس کوم مې کړی خور لښکا نشته د مو د مړ دی د تر نو زو په څو ساک لې مون شایونه بیا مې ترکیه ته زنګ وکړ ترکیه ته مو درته کتاب مو وښو به بس مو به خو زو غل کوشش تر څه کما اوس ما ورور دی به څه وایي نو خلاص پاتې ځنې وي اوس موږ غره درته ان چې دغه وطن ناموس او سر ټول قربان دی بودغم او چې دا غږ مې اونر وی ته وکم کوم مليار لور شم سره کوم وکم د تاسو نه یو دا خواهش دی موږ دا غږ د مو غږ ورسوي د غټو فقطه ډاکټر صاحب شغلانی ته لمبر مې ورته نیولای و وان نشو د مو د دسته ملاقات و دې سبغت الله مجدد لري ملاقات مې ورسونه نشو اوس دا مشکل دی مو ورته
او نو وس محکمې څه فیصله کړې ده پتا سي باندې
امه ته اصلي نفر هم پلوس ورک چې دا اصلي نفر دی اصلي نفر دی او تل اس کوله کاید ورک مو پیلا
ما ویل څه ثبوت مو بوتو کنه چې پتا سي باندې جرم ثابت شو
ثبوت په موټر کې دا ول مو پیې خو تم په موټر کې زه خبر نه نم نه شهر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړم دا کور مو کړای و شل کوله دوم ثبتل
نو تاسو ولې بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه هغه مهال
وختنه د بلې مقامې هیڅ غږ د ټکنیک په اړه ما څنګه کې چار څه وایي مال ته مقامه په یاد کړم مقامه کې
او څومره موده مته راکړې
د دې موته مې شي پوره شي
تاسو څه ثبوت لرئ چې د کارت اس نه د کړې ساس کا کا کړې
زه دا ثبوت لرم چې د مو ټلیفون کې زه دا ثبوت لرم چې د خلکو نه د پښتنه او کو زه دا ثبوت لرم زه د خلکو سره نو سوي لوړ مون لرل زه دا ثبوت لرم ترکیه ته یې هاتي ولګي زنګ دی وکړم ایمیل ادرس مې دی وګوري چې مو کور بور دی وګوري اسنو دی وګوري نو تاسو خنه کې چې سړی ونیسه ته مو سره جوړی دا خلاص
تاسو تر اوسه وایي چې تاسو باندې دا را جوړی شوی دا غوښوي وسغه چیرې ده
هغه ایمان دی کړی زه
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا جولک سنځه مو د افغانستان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز د ویان خاغلی خالد موحد سره شریک کړه. خاغلی موحد پاړه راته وویل
تشکر از شما که در جستجوی حقایق هستین و برنامه خوبتان. از اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستکرات مواد مخدر هر فرد یا شخصی که
لتاسه مننه کوم چې د دقت په لټه کې تاسو او تاسو لخکلي خبرونه د مخدره مواد او مسکراتو د قانون د 23 ماده د لمړی فقره لمخې هر هغه کس چې تر 400 ګرامو هیروینو یا پودرو په جرمونی ول شي لشپګو میاشتو نه تر یو کال پورې په حبس محکوبیږي. کله 400 ګرامو نه تر 100 ګرامو پورې وي بیا د همدې ماده د دوم فقره لمخې بند لیو کال نیولې تر 3 کلونو پورې ده. 100 بیا تر 1500 ګرامو پودرو د قاچاق لپاره ل 3 کلونو تر 500 کلونو پورې قید تاکل شوی خو کله 1500 ګرامو اتوی بیا تر لس کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي. چرن خودلی چې دغه سړی غوختل تر څلور کیلو زیات پودر قاچا کړی قید باید 13 کال وای. خدا چې همکاري کړی قید په راکم شوی دی. دا یو طبيعي امر دی. هغه څوک چې غواړي ټولنه به نظم کړی کده قانون لمخي ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغه منلو ته نوی تیار
طالب آزادی شه باوجود از اینکه نظم اجتماع را بر هم میزنه یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون رفتنشان پیش بینی کده روزی نیستن. خو یک امر طبیعی است.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل یو غې پسې ورشه بل یو غې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه.
دوستانو دا د دېونه خبرونه شته سی واوریدله تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو. خو په تلو تلو کې زموږ د ټلیفون شميره لزان سره یاداش کړئ 0909 89 93. تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو. خاونه ولري
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا مو هم زه فریبا ظاهر د خبرونې چمتو کوم کې په خدمت کې يم. دا ونه هم تاسو دوستانو ټلیفوني اړیکې زموږ سره ثبت شوې دي. ډېر اوریدونکو د هغې خنړې پیښې په اړه د خوخوري پیغامونه راستولې چې د شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې مظاهره پر مهال وسو او لسګونه افغانان پکې مړه یا ټپیان سو. د بیلګې په توګه به د یو شمېر دوستانو شغونه دروورم.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ته دا پیغام سپتوم. د افغانستان د کومه د روشنایي جنبش چې وته یې کته وته چې دغه کوم خلک مړه شول کنه دغو شهادت ته خدای قبول کړي په دې نظر ډېر زیات خپه یم. وسلام.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه سره اړیکې محترم سره مې چې په کابل کې په افغانستان کې زه دغه خونړۍ پېښه زموږ په زرغان ورونو سره د افغانستان کې ټوله ورځ ګورم. او د حکومت سره غوښتنه کوم او د خلکو سره غوښتنه کوم چې د عراق او د شام جاسوسانو دغه پټونه کړي او د ایران جاسوسانو دغه مینه برابره کړه چې دا زموږ پاک نفس او پاک دین انسانان یې تر راټول کړ او د یو شمېر دغه د پاره غوښتنې لپاره پر دولتو اړکانو سره لاریون ته برابر کړل او د خلیجي کې دغه سیتور ورغله. زه دغه په سخت ټکو غندم مګر د دغه مشران چې دا روشنایي ګوند دی دا باید محکمه شي او د دوی غوښتنه چې ده هم نه جایزه بولم چې د بحث په لاره کې ځکه چې د دوی خپل حق دی د خلکو خپل حق دی لین تېرولو حق دی نه دی. دا وایم چې د دې دغه شهیدانو غږ چې د دغه کوچنی ګوند مشران سواخ تاسو د دوست حساب وشي وسلم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الرحمن امغان کندهار ولایت من تاسو زنګ وروړی دی. ما پیغام په ځاله دی چې سره نه هم یې په کابل کې عمر به ګنا هیوادوال او رونا فسرو وینو چې ولمبول او په شهادت ورسول او ډیر زیات شمیر یې کچان کل زه ټول شهیدان ته جنت فردوس او ته جان ته د جمیلې شفا غوښتنه کوم. زما تر ټولو مسلمانان ورونو دا غږ دی چې د داعش غړي چې داعش ونې چې دا بریجه کړ دي داعش نه اسلام دی نه مسلمان موږ سره ویلی شو دا چې برید سړی کوي د مسلمان سره سړی د مسلمان په من کې داسې برید کوي داعش خو زه نه مسلمان ته وایم او نه به مسلمان وي زه چوم زما په مې سره.
د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. فاست سلامه حیران د افغانستان ولستا حیران پاتیو چې په څلوېخ کالو جنگونو کې نه دی و خیر شو نه دی پوه شو او نه د دې سرت عقل راغی. او حیران بیا زما د ګرانو هزارګانو ورونو ته يم چې په یو شم د دې قینت نه راځي. دا ملت نور م تقسیموي، دا ملت نور م ګډوډ کوي، دا ملت نور م ذلیل کوي. غیر قانوني رئیس جمهوریت، غیر قانوني حکومت، غیر قانوني کارونه دي. آزادۍ رادیو نه ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
محمد لغزنی آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستو سلام. آیا برق به موږ ته دومره رڼا راوړي لکه څومره چې چارې خوري؟ نو د خدای په خاطر راځي دا مظاهرې پیډي که په بامیان ځي که په سالنګ، ولې ځانونه در بدره کړو؟ وسلام.
سلام او احترام د ازادي رادیو پر کارکونکو او اوریدونکو. شمس الحق باغرانواله لزم د هلمند باغران د ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکو، تر هر څه مخکې غواړم د شنبې په ورځ چې په کابل کې کم انساني ناورین رامنځته شو او زموږ زیات شمېر بې ګناه هیوادوال پښتو شهیدان او ټپیان شول، دغه اسلام ضد او افغان ضد عمل په کلکو ټکو وغندم او د قربانیانو د کورنیو او وارثینو سره خپل ژور غم شریکي او د تسلیت مراتب ورته وړاندې کوم. واقعا چې دا یو ډیر دردونکي او زورونکي پیښه وه. ټول افغان مظلوم ملت یې د غم پر ټغر کښېنوي. الله تعالی دې شهیدانو ته جنتونه، ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا او د دوی بازماندګانو ته سب جمیل ورکړي. زه د یو حقیقت بین او واقعیت بین افغان په صفت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه څخه دا جدي غوښتنه او توقع لرم چې ژر تر ژره د دغې غم لړلې پیښې لوی او اصلي عاملین چې د عدالت او محاکمې میز ته راکش کړل شي او په سزا دې ورسول شي. آیا دوی د داعش او القاعده نوم نه و اورېدلی؟ دوی په دې هر څه ډېر ښه پوهېدل. ولې په خارج کې چې د دوی کم بادار او زموږ بدخوا فاشیست ګاونډي دوی ته کوم امر او دستور ورکړی وو، دوی فقط هغه اجرا او عملي کړ. قربانی او بیا زموږ بې ګناه او پرې خورده هموطنانو پرېکړه. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د کابل نه زنګ وهلی د پرونی پیښې به چې په مظاهره کوونکو باندې جاري حمله وشوه دا په کلکو ټکو غندم او ټپیانو ته عجل روغتیا او شهیدانو ته جنتي صدراوس غواړم.
د سرای د ولایت په کوادو ملستاوي سره صحیح خبرې کوم. دا دای چې په کابل کې حمله کړې دا ډېر د سو خبره ده. دولت کښې نه وایم زه هېڅ د پوهې د خواهې کابل ته دار له خپل امنیت ونیسي نو لینتې به د ملت امنیت څنګه ونیسه.
زه د کندهار څخه خبرې کوم. زه دغه وایم چې دغه مظاهرې چې کوم خلک دغه مظاهرې راباسي دا مشران یې دا باید ټینګ شي. دغه مشران چې دغه مظاهرې راستل یې راباسي دغه اوس پای چې سمدلاسه لاسه پورې ازادي راډیو د لارې زما پیغام نشر شي نور مو وخت نه شم خدای مو څه په مخ شو.
د خواخوږی پیغامونو مواردل. البته یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو دوستانو خبرونه ده ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دوستانو یو بل موضوع چې ما په دې خبرونه کې راخسته د هغه افغانانو ستونزې دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی هم له افغان حکومت څخه د مرستې او پاملرنه غوښتنه لري. شته چې د څو تنو کډوالو ژغونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. زه تیم پکتیا والی ما دی مهاجرو دی وزیر سید عالمی برخی صاحب نه دا خواهش ده چې د مهاجرو سره په پاکستان کې ډېره زبردستي کېږي او د دوی سره ډېر ظلم کېږي، باید دې یو غم وخوړل شي. مهاجر چې په خپله خوښه را دي، باید تاسې اول خو د افغانان باید دوی ته هر کلی ووایي، او بیا چې له هغې ځای راځي په پاکستان کې باید له دوی سره ډېر سم سلوک وشي، په دې باید زیات نه زیات ټینګار وشي. نور نو خو موږ خو غریبانان خلک یو، کورونه مالته ډېر په خرابو شرایطو کې زندګي تېروو. بس ما دغه یو وړاندیز وټولو ته. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه عصمت الله خبرې کوم، د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنې د ډاکټر ګل احمد زی د کلي اوسېدونکی یم. مونږ په پاکستان کې پراته یو، مونږ ته $400 یو نما کړی دی. هغه له د مهاجرینو وزیر صاحب بخشي صاحب راغلی پاکستان ته، مغه $400 دی او مغه مخکینیم $400 به اشرف غنی احمدی نهیله چې بره د پی کریډ کارت په سر $400 وټاکل شي، او مونږ مهاجر لخر افغانستان ته روانې بره $400 وټاکل شي. بېخي کمې او سرپناه ځای نه مونږ نه لرو په کابل کې، بره ده هر ولایت مونږ د یو نمره را چې مځکه.
السلام السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مات. ټول افغانان ته زما د خبر دی چې پاکستان زموږ سره ډېر ظلمونه او زیاتی او ستم روان کړی دی. زموږ کورونه ابران کړل، مونږ یې په تاڼو او په جیلونو کې واچولو. ټول افغانان ته زما دا خبر دی چې راځي راشي د خپل افغانستان له دې وران او د خړ افغانستان له بیرته راستانه شي، که سخت یې کتنګ په دې خپل افغانستان او په دې خپل وطن کې به تیرو، او انشاءالله زموږ د خپل افغانستان او د خړ په افغانستان باندې به انشاءالله په چمندونو او په ګلانو خپل افغانستان به ته جوړو او ټول نړۍ ته به وپیژنو. او هغه افغانان چې په پاکستان کې کاروبارونه دي، دغه کاروبارونه راوړي دلته په خپل افغانستان کې شروع کړي. وسلام الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي.
سلام علیکم. د منګاله اشرف غنی نه دا زما جری ما پاکستان کې پروت یم، اوروره د سکوټې ځای دې مونږه کنه لرم. او اشرف غنی نه د منګا دا خواهش ده چې وروره ته مونږ زر ته زر در غواړې، نو تا مونږ ماجرو ته کوم ځای معلوم کړی؟ دا مونږ څنګه درسو؟ دلته به دا $400 باندې مونږ څه خیال درسو؟ مونږ یې اقرار کوو، مونږ کور ته جوړ کوو، مونږ مځکه واخلو، مونږ څه شی وکړو؟ خو دلته هغه خلک پاتې چې نه مځکه لرو نه جای لرو نه جایداد لرو. اشرف غنی خو مونږ ویل چې خدای دې پاچا چې هغه چې پاچا شو نو مونږ ته څه فایده وکړه؟ مونږ اوس دلته $4000 پراته دي. پاکستان حکومت هم نه پرېږدي کارت دې بس دا کارت راشکش کوي دې جتي راړی کته پورته لارې غونډه راته بندې کړي دي. نو مونږ څه خیال درسو؟ تا خو باید چې ته مونږ پاچا یې، تا نه مونږ غون کونډه کپاري زه خپله مایي په یمه پښې مې دواړه نهشته، جای نه لرم وروره، جایداد نه لرم. نو تا مونږ ته څه فعالیت کړی ده؟ کوم ځای کې مونږ غواړو؟ ته خو مونږ ته جای معلوم کړه چې مونږ درسو. زما نوم امیر محمد خان ده، په کامې ساخیل یم.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دوستانو شکایتونه او وړاندیزونه مو واوریدل چې له افغان حکومت څخه غواړي په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي او یا خپل هیواد ته د بیرته راګرځېدو لپاره امکانات ور برابر کړي. په همدې تړاو افغان حکومت ویلي چې دوی د کډوالو ستونزو د هواري لپاره یو پلان جوړ کړی دی چې زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په همدې اړه خبرې کړي دي او د حکومت د پلانونو په برخه کې وضاحت را غوښتی دی. راځي د مرکه په ګډه وورو.
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه. نو له همدې امله یو ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان مونږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو. نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره مونږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، تر څو دوی ته د مهاجرینو د ښارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنېدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د پامدغه اکشن پلان کې شامل دي او د هلته مونږ وړاندې کوو. خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، مونږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د راځولو د پدې برخه کې هم مونږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږ میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي، باید
څه پریکړه وشي په دې برخه کې هلته بحث کېږي، ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤل سره د دې د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ تر څنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت قضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې، په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي، څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو چې تر څو د افغان کډوال د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 10,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زبایت واضح کوم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي. نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډیره اړتیا ده. له همدې امله یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر او آی او ایم هم من سره کار کوي د منابعو په راټولولو کې او پر یو شمېر نورو مسایلو کې، تر څو زموږ هیوادوال
د اسلام آباد په غونډه کې به هم ډونرانو یا مرستندویانو ته اپیل یا خواست وشي د مالی مرستو.
ګوره، په دغه ناسته کې چې د یو این ایچ سی آر په کوربتوب باندې جوړیږي، افغان کډوال چې ثبت او راجستر دي او قانوني اسناد لري په پاکستان کې، د دوی د راستنولو په برخه کې د مرستو ډیرول، دوی سره د کومکي بستو په برخه کې او پر دغو مسایلو هم بحث کیږي. یو مهمه مسله دا ده چې هغه افغان کډوال چې ثبت او راجستر دي، کله چې هیواد ته راستنیږي د یو این ایچ سی آر نست دوه چنده شوي تر پخوا. پر دې هم مسایلو باندې هم هلته بحث کېږي، د یو این ایچ سی آر په مرستو باندې چې مرستې ډېرې شي راستنېدونکو کډوالو دپاره، دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړ شي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅېږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
دغه کډوال چې اوس په پاکستان کې دیره دي، ذهنن څومره آماده دي چې د تل دپاره خپل هیواد ته راستانه شي؟
کوم خبرې چې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ لخوا د کډوالو له مشرانو سره هلته شوي، د کډوالو د اتشو لخوا چې هلته کومې ناستې وې د اختر نه مخکې، موږ ګڼ شمېر هیوادوال اوس دې ته چمتو دي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. خو د دوی غوښتنه البته دا ده چې دلته دننه په هیواد کې دوی سره مرستې وشي، د ځمکو د ویش د سرپناه مسله ده، دوی سره د نقدي مرستو مسله ده. خو پر دغو مسایلو باندې هم افغان حکومت کار کوي تر څو دوی ته هغه مرستې نورې هم ډېرې شي دوی سره. یعنې زموږ هیوادوال وروسته له هغه چې په دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکېچ رامنځته شو، بیا د تورخم دغه شخړې وروسته، زموږ هیوادوالو په ژوند باندې دا مسایل هلته تاثیر کړی او زموږ هیوادوال اوس غواړي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. او حکومت هم هڅه کوي تر خپل توانه پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. البته یو څه زه غواړم ووایم چې زموږ هیوادوال دې هم له حکومت نه توقع باید ونه لري. ګوره، منابع او امکانات په دې برخه کې محدود دي. مراد شي خپل هیواد ته دغه هغه د ذلت ژوند نه دغه د خپل هیواد د عزت ژوند ډېر ښه دی. یو په لومړیو کې ډېر یو شمېر ستونزو سره مخامخ، خو ستونزې به په وخت او زمان سره به ستونزې هم هوارې شي. ځکه د افغانستان د دوی راستنېدنه دا د ثبات او د پرمختګ دپاره ډېر مهم دی.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیلو دوستانو په دې هیله چې د افغانانو ستونزې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې چې دوی دې هلته هوارې سي څو آرام او بسیا ژوند ولري. د نورو دوستانو پیغامونه هم سته، خو د خپرونې وخت نور په خلاصېدو دی، نو پاتې پیغامونه به په بل خپرونه کې درسره شریک کړم. د خوشحالۍ په هیله مو یم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
ژوند کوم ژوند کوم ژوند کوم کوم سندرې را ترا وړا ژوند کوم سندرې را ترا وړا ژوند کوم سندرې را ترا وړا ژوند کوم سندرې را ترا وړا
لری را تراوڑا سو کسی دل لری را تراوڑا